السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغه تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه فری بازار وایي
پاسار کته څو مهم خبرونه سرچکین د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي و خو په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګوب لري دا وشته خبر ورکړی دی او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس په کبله د مړو شمیر تر 30 اوښتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبره د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي د ځلې مشري بدله سوې ده
د طالبانو هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دیزل مشری ضیا الرحمن کی چې د پلازمینې کابل ته راغلی دی د هغه تخنیکی هیات دی چې د بندیان په مورد باندې به باس کوي د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالبانیانو د خوشی کېدو چارو د څارنې لپاره کابل ته تللې وه افغان حکومت تر اوسه 2000 طالبانیان خوشی کړي دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمخې باید افغان حکومت 15000 طالبانیان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي وای او بیا د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک معلوم نه دی په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکړی د کونړ د امنیت قمندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن نخوانه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا خط لري ته د مخامخ جګړې کې زمونږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن تاوړېدلې دي او د دشمن حمله په شا تمبول شوې ده او فعلا هلته زمونږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل سوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کار منه سي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوې وه چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لاسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت، سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چاري دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پر ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 300,000 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوه، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولی شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، سره له دې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بېګا شپه حملې او جنګونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما سایموز هم منتظر استیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شوه که تشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په دغه پروګرام کې به د طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کړو، دا چې ځینې سیاسي شنونکي د دغو سلګونو طالب بندیانو د ازادۍ په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اوروزګان کې یو میرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو وخت وم. ده به راته ویل چې چې کول په چش پسې وي چیرې ورک وي، هله بیا راباندې راوکوڅوله وبې ولم په چاړې مې وي چیرې په چپه خوا په لاس کې مې وي په تبر په لاس کې مې وي په کېبلانو مې وي.
ټونیز پروګرامونه هم لرو. په پای کې البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی او همدارنګه د کور کلی ټونیز پروګرام. بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا د سولې د چارو او همدارنګه د ملکانو د خوندیتوب او بندیزونو د برخې مسؤول انتظار خادم ازادي راډیو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبرې کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته د اوربان د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربان له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوې. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نکړ. په همدې حال کې به امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیری وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شنوای چې طالبانو تیر شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربن یوازې د اختر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګستو هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو وغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشي کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشي شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشي کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمکی اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یوه اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشي شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشي کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بینالله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشي شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کیږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسلهوال جنګیالي نه بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکیل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوی وي. طالبانو هم د 0 افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشي کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډیره برخه بشپړه کړې ده. څرګنده نه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده که نه. چې خوشی کیدونکو طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپل ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکی او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشي کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشي کول خطرناک کار وباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شننکای مایکل کوګلمن وای د افغان حکومت لپاره د بین الافغانی خبرو لپاره مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشی کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادي رادیو ته ویل چې دا بندیان لمخه د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشی کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څورته پاتې کیږي. نو موري زیاتوي چې طالبان لنوی اورکم یا اوګد محالی اوربند سره موافقه وکړي نو هغه محل کابل ویلې شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشی کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سره شریف پنځه باندې خبرونه کوو. په راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واوریدلې چې البته جزئیات مو واوریدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو همدارنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته ورسته لدی چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکو وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وی چه ده دغه هیواد دفاع وزیر تر تاکل شوی محل ویش وراندی لافغانستان ده طولو امریکایی پوزیانو لیستلو سر مخالفت کنه ده. ده امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ده چارشنبه پورز لافغانستان ده نوامبر ترمیشتی ده طولو امریکایی پوزیانو ده استلو پا اره ده خبرو شوی و راپورونو پا اره وویل. ده یو لطو انتخابونو چخده خوش او قوی انتخاب نده. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جګپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورسپانې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د ازادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپابلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د وژدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاس کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالد ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال تر مې میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوي او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کړکېچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کېږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کېږي، نو همدومره به دا پروسې نه موږ ښه نتیجه واخیستلی شو.
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسېدل، شاید افغانستان د نویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د د په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړی شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقتنامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسي ووځي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدغه سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکرات که به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دوی ثابت کړی ده دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربان او ثبات راسي او په هغې کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي، دلته په دې اړه څه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي ځکه سوله هېڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربان وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربان د اعلانولو ترڅنګ بوبل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بنجر خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بندیان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بندیانو تبادله او اوربان یا د تشدد کمیده د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسی، خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږ کال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګاسوس هم ورزو. اوروزګان ته په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یو ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکول شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
خپل خونې سره کوټې ته بوزي
حالت دروازه را خپل پکې څوک نه راپیږي بلات بچاره میموي
زلي خاچ د ډیرو وهلو لامل مخ تکشین او پړسېدل دي او سترګې هم نسرونه ولای لاسونه او پښې هم پلوشتو کې بلانو د وهلو لامل سری غوښ دي او نیمایي وېشتان هم د وهلو پر مهال ختلې دي اوس د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زلي خاص د راډیو ته ویل چې دغه حالات تخپل خاوند رسولې ده
سم دم بسر ناست یو دم برابر نه و غوړې دي چې بده به وي برابر وشت زه په کور کې خپل کښنیان وختم نه برته ویل ول چې کول په چش په سیوی چیرې ورکوي انا ویره باندې راو کوڅول و به ولم و به ولم و به نو سترګې به تک سری خو خپل خونې سه کوټه ته بوزي انا ته دروازه را خپل پکې څوک نه راپې دی بلات بچاره مې موي چیرې په چپا خو بل لاس کې مې وې په تبر په لاس کې مې وې په کې بلانه مې وې
زلی خاز یاتوی چې لکیرو دریو میاشت راهیسی خاوند وهل او ډبول او شکنجه ورکولې او دغه راز کله چې به خاوند لکوره وتی نو دا به په زنجیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به هم پسې تړل خو پسې مکه د خپل خاوند عزت په خاطر ژغ نه پورته کولی دا وایي خاوند پرته لکومه جرم او یا هم کار څخه دغه حالات تر سوال
زه بیگونه یم او لکه د پکور کې څنګه کړی دا ارده عزت میکړی دا د عزت میکړی دی نو مور د پلار عزت میکړی دا ورن عزت میکړی دی مونږ دا اسې ځنه ورا سره کړی دا اسې دا چې کړی دا اته رسولې اوس د سر دا اوس شی بل وخت ما دا اسې نه کوي خو خپل پر لار سم چې زه خپل د بچو سره کښې نه ما یادی مې ته مرګ راکې ودی مې ویلې بل از جون نه غواړم دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع چې پر هغه زړو ټپویم پسې وی وی دا د اوس ولمې نن درېیم ده چې پر ما ول کېږي
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پر رواني او عصبي تکلیف اخته سي د ازادي راډیو ټول چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوی دی دی وای هر ورځ دوی یا درې داسې میرمنې و روغتون ته روړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله په رواني ناروغۍ اخته سوي وي
رواني حالت د دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ته ولاړ سي سره چې بالاخره به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ به وګرځي ژوندې ته دومره یو ضرر رسېدلی سره
د زلیخا ورور عبدالعظیم چې خپل خور یې د درملنې لپاره روغتون ته راوړې وایي د خپل اخ سره هیڅ بدي نه لري او نه هم د کوم بل چا سره بدي لري خو وایي خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوی دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
اسې عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسېږي دا حق وویني دا ته وویني چې دغه سره باید څه رقم وسي څه رقم د دې سړي سره باید څه وسي باید سره کم قانون وجه سړي ته سزا ورکړي باید داسې سزا ورکړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالاحد بایي هم له دولته غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي د ولایت مقام مسؤلین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه قضایي ارګانونو ته به یې ور وسپاري د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
بلې تېره ورځ زموږ امنیتي ارګانونه معلومات حاصل کړی و چې داسې یوه خور د زلیخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوې ټکول سوې ده بنان زلیخا نامې اوس په روغتون کې ده د جدي مراقبت تر لاندې ډاکټرانو ورته توضیح سوي دي چې تر څو ژر تر ژر د هغه صحت سم سي او خاوند د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی
په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي په کم عمر کې ودیږي د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
جوان
ازادي خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګولا وخت درشي
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې را په دې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي، خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته لیږلې څو د دوی د زندانیانو پر تبادلې کار وکړي. د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځمه په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. پام دیال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللې و، خو وایي دا ځلې مشري بدله سوې ده. په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې ته وشتو خبر ورکړی. د کونړ د امنیه قمندان په خبره تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی. په فاریاب کې وی طرف کې پیښې لاس کس وژلی او 15 نور ټپیان کړی دي، او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت.
خبرونه کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. اوسم ورزو بلخته له بلخه مجیب الرحمن حبیبزی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لېږلی دی.
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا ویروس سره د مقابله په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ هم روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بې سرپناه او بې بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی. د بلخ هم روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار ښار او شاوخوا سیمو څخه معتادین راټول او درملنه به یې وشي. هغه بې سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولي. د زیاته کړه دا روغتون د 200 بسترو په ظرفیت سره جوړ شوی دی. موږ هغه معتادین چې بې سرپناه، بې بزاته او د سړک په سر دی راټولو او دلته یې د 45 ورځو لپاره درملنه ترسره کوو تر څو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي. ښاغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی دی او پکې د 45 ورځو لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکي درملنه کیږي. دا مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ښځینه معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي. په بلخ کې د ښځو، ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي. دا مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي، خو څه باندې 50 سلنه یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي. په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په برخ کې د معتادینو د حضور د کموالي په خاطر یوازې د دغه مرکز جوړېدل بسنه نه کوي. د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده تر څو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي. د مصباح په اند چې حکومت په یوازې د دې وړتیا نه لري تر څو په هیواد کې د سلګونو زره روغو کسانو درملنه وکړي، او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د مې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
وروستای راپور هم له پاکستان درته خبرو. په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI د کرونا ویروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژي کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اژانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ISI غوښتي چې د کرونا ویروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
په کرونا ویروس د اخته کسانو د موندلو لپاره د ISI د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړي ټکنالوژي کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل سوی دی. په پاکستان کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کورونا ویروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو له کبله ډېر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګند دي روغتونونو ته لتګ ډډه کوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمېر هغه کسان چې د کووید 19 ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتېدلي دي. یو لوړدوه پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د استخباراتو اداره اوسمهال په مؤثر ډول په کورونا ویروس اخته کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژۍ کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت بریالی شوی چې حتی هغه کسان چې په کورونا ویروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کېږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډېر مشکوک کسان په نقشه سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې اوري ترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره مؤثر کار کوي. په پاکستان کې تر 6000 پورې وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او مړ شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندېښنه لري چې د کورونا ویروس کمې ازموینې شوي نو شایي په دې خطرناک ویروس د اخته وګړو حقیقي شمیر تر دې ډېر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاده ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، کدی هغه د حفظ صحاوی، کدی هغه د روزنه وی، کدی هغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چه وی؟
با افغانستان که به وگور قانون پا اساس